The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده. وخت سوې دی په پاکستان کې د ماخوستن اته افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغلاس درته ویو. اول غوښ سي د مهمو خبرونو سرچکو ته.
امریکې، پاکستان او افغانستان کې د داعش سره اړیکې لرونکي ډله په بهرنۍ ترهګر ډلو کې شاملولو اعلان کړی دی. اخوا پاکستانی چارواکو نن د داعش ګڼ شمیر غړي نیولي دي. یو دفاعي سلنکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي
میرے خیال میں خطرہ تو ہے، افغانستان کو نسبتاً پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے.
دا پاکستان او چین اقتصادي راداري په سر د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي مشرانو اندیشنو لری کولو لپاره رابلل سوی غونډه ورسته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي تر هغه اطمینان نسی سرګندولې تر څو په غربي روټ عملی کار نسی و.
ہمیں گارنٹی پریکٹیکل سامنے چیزیں نہیں آئیں گی کہ ہاں آیا یہ سب چیزوں پر عمل ہوگا کہ نہیں. تو جس دن عمل ہوگا تو ہم یقین کر لیں گے کہ ابھی تو زبانی پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا، ابھی پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی.
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل د مخالفت رستو پارلمان کې د کم عمر بدونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی بل واپس اخیستل شوی دی.
او وسواوري خبرونه په تفصیل سره.
پاکستانی چارواکو د منځنی ختیځ ترهګر ډلې داعش په ملک کې د ځان مضبوطولو مخانیولو لپاره د دغه تندربه ډلې ګڼ شمېر غړي نیولې دي. دا گرفتاری په داسې حال شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د امریکې صدر براک اوباما کانګرس ته په وینا کې هغه خبره رد کړې چې پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو نه دی چېرته چې به د داعش او القاعده د خطرې وروستو د لسیزو پورې بې ثباتي روانه وي. پاکستانی میډیا وایي د ترهګرۍ د مخنیوي ځواکونو خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د داعش سره په مرسته لرونکي د شپېتو پورې مشکوک تنان نیولي دي. د پښتونخوا یو اعلی امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ته د ځنې داسې کسانو د نیولو پخلی کړی د چا سره چې د داعش په مرسته کې لیکلي مواد موجود وو. اخوا امریکې د زیارت پورس پاکستان او افغانستان کې د داعش سره اړیکې لرونکي ډله داعش خراسان په بهرنۍ ترهګر ډلو کې شاملولو اعلان کړی دی. روانه هفته دغه تندربه ډلې د افغانستان جلال آباد ښار کې د پاکستان په قونسلګرۍ ترهګر حمله کړې وه او د پاکستان دننه یې هم یو شمېر ترهګر حملې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاک چاینا کوریډور په مسله رابلل سوی د سیاسي ګوندونو مشرانو مشاورتي غونډه کې مطبوعات ویایي د وزیر اعظم په مشرۍ د یوې کمیټې جوړولو فیصله سوی چې کار به د پاکستان او چین اقتصادي راداري منصوبه عملی کول وي. غونډه کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی دی. د وزیر اعظم د دفتر سره مطبوعاتو ته جاری کړل سوی بیانیه کې ویل سوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د صوبو سیاسي مشرانو په اقتصادي اراداري وزیر اعظم ته خپلې اندېښنې وړاندې کړې او د وزیر اعظم متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړل سوی چې په غربي روټ د کار تیز کړل سي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز غټک ویلي تر څو مرکزی حکومت عملی ګامونه نه پورته کړي اطمینان نسی څرګندولی.
د پاکستان پارلمان کې د کم عمر ودونو مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی بل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا غیر اسلامي ګرځول وروسته واپس اخیستلی شوی دی. اسلامي نظریاتي کونسل او د قامي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټې د ماشومانو د ودونو د حد مقرر کولو بل غیر شرعي او د اسلام سپکاوی بللی دی. د واکمن مسلم لیگ نون غړي ماروی میمن لخوا وړاندې کړل شوی بل کې د هغه خلکو لپاره سختو سزاګانو سفارش شوی چې د کم عمر ماشومانو سره ودونه کوي.
بلوچستان کې د محکمه صحت د پولیو مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن د جمعې په ورځ خبری کانفرنس ته ویلي صوبه کې د پولیو سلور ورځنی کمپاین سرته رسیدلې، خو په درېمه ورځ راپېښه سوې پېښه د غندونې وړ ده. د زیاته کړه سي د دغه رنګ بریدونو تر څنګ به د پولیو وایرس په ضد خپل مهم جاری ساتي. یاد دوی دوی ورځې مخکې کوټه شار په سیټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو مهم په وخت په سارنی مامور عسکرو د برید په وخت دیارلس تنان وژل سوي وو.
او د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې نامعلومه وسلوالو د افغان قونسلګرۍ په یو چارواکي په کور باندې ډزې کړې دي. دغه پیښه د پیښور په یو مهمه سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس چارواکو ویلي دي چې د یوسفزی په کور باندې نامعلومه موټر سایکل سورو د سهار 2 بجې ډزې کړې دي.
خیال دی چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل نن کېدونکې غونډه کې به شامل غړي ملکونه د شام ټولو جنگي ډلو ته ژغ کوي چې د هغو سیمو قبضه ختم کړي چیرې سي د دوی د قبضې له وجې سه خلک د وجې او د وجې او تندې زمري. د سلامتی کونسل دا غونډه د امریکا، برتانیا او د فرانس په خواست رابلل سوې ده. په دې کې به د امدادي ادارو کارکنان سفارتکارانو ته د سیمې تفصیل بیانوي. د ملګرو ملتونو لوی سیکرټر بان کی مون د پنجشنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې په شام کې وږي ساتل سوي خلک د وسلې په توګه استعمالولو جنگي جرم دی. نور تفصیل به په دې حکله تاسو ته زموږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
نن د ملګرو ملتونو په بیړنۍ غونډه کې تمه کیږي چې په شام کې به د ټولو فریقینو نه د هغه سیمو پرېښودلو غوښتنه کیږي چېرته چې خلک د قحط په وجه مري. د دې بیړنۍ غونډې لپاره برطانیې، فرانس او امریکې غږ کړی وو. نن غونډې ته به په سیمه کې کارکوونکي رضاکاران په شام کې د سترګو لیدلې حال تېروي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د زیارت په ورځ یو وار بیا ویلي دي د خلکو د ستونزو ذمواره ټول فریقین دي. د ملګرو ملتونو غړو ته په وینا کې بان د یاغیانو د قبضې لاندې علاقو فوا، فریا، مدایا په حق له وویل چې هلته د لوږې تندې د لاسه د خلکو ډېر بد حال دی. بان کی مون وایي چې د ملګرو ملتونو غړو په خپلو سترګو ولیدل چې خلک په بد حال دي. مشران، ماشومان، ښځې، نر ټول ډېر کمزوري شوي دي. غوښه تره شوې ده او د اډوکو تشه ډنچې پاتې شوي دي او دومره کمزوري شوي دي چې ګرځېدې هم نه شي. هغه وایي دوی د اغوا کړی شوو خلکو نه هم ډېر په بد حال دي او زر یې مرستې پکار دي.
دا وایس آف امریکا ټیو رادیو ده.
د سومالیا وستی جوبا سیمه کې عینی شاهدین وای الشباب تندروه ډلې د افریقای ټولنې په یو پوځي مرکز حمله کړې. فکر کیږي نن سهار وختي شبې دا یو ځانمرګي حمله وه چې د هغې وروستو په مرکز کې پرځې د کینیا ځواکونو سره ډزې شوې. الشباب وای دوی پوځي مرکز قبضه کړی او د افریقای ټولنې ګڼ شمېر پوځیان یې وژلي دي، خو په سومالیا کې د افریقای ټولنې مشن د دې پخلی نه دی کړی.
تندروه ډلې داعش د انډونیشیا پلازمینه کې د پنجشنبې په ورځ د ترسره سوي هغه خونړۍ حملې ذمواري په غاړه اخیستې چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي وو. بل خواته د انډونیشیا پولیسو جکارتا کې د بمی چاودنو زخه د ورستیو کاروایی کړې او 3 شکمن کسان یې نیولې دي. دولت اسلامیه سره تړلې خبری ادارې اماک ویلې دي چې مرکزی جکارتا کې تر سره سوي برید کې برنۍ وګړي او د اغوی په حفاظت مامور عسکر په نقشه کړل سوي وو. دا برنیو په ګډون د دغه برید کې 40 کسان وژل سوي وو. د آبادی په لحاظ سره د مسلمانانو تر ټولو لوی واد انډونیشیا کې په لومړی وار د دغه رنګ برید ذمواري داعش په غاړه اخیسته.
د امریکې د صدارتي ټاکنو اولنۍ مرحله شروع کېدو 3 هفته وړاندې د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو سویلي کیرولاینا کې بیګا شپه په بحث کې برخه اخیستې. د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو د صدر براک اوباما په تګلارو سخت نیوکې کړې دي. په بحث کې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدواره هیلری کلینټن د نیوکو لاندې راغلي. صدارتي امیدوارانو د یو بل په اهلیت، شهریت او په مهمو مسلو دریځونو بدلولو باندې بحثونه کړي.
د ترکی چارواکو ترکی کې دولس تعلیمی ماهرین نیولې دي، ځکه چې دوی د ترکی په حکومت جغ کړی دی چې د کوردو خلاف د اقدامات نه کوي. ویایي چې دولس تعلیمی ماهرینو دا مطالبه دستخط کړي او د ترکی د اناتولیا خبری ادارې وینا ده چې نیول سوي تعلیمي ماهران کوکیلی یونیورسټي سره تعلق لري. داسې خبرونه هم خواره دي چې د نه نورو پروفیسرانو د نیولو پلان هم سته.
د چین په اقتصادي وده د سرمایه کارانو د اندېښنو له کبله روانه هفته د سټاک مارکیټونو غورځېدلو وروسته نن یو ځل بیا د ایشیا سټاک مارکیټونه په ښکته تللي. د چین شنګهای سټاک انډکس د 3.15% غورځېدو سره د یو کال تر ټولو ښکته کچې ته رسېدلی. په ټوکیو، سیول او هانګ کانګ کې سټاک مارکیټونه د 1% نه زیات پریوتي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د امریکې، پاکستان او افغانستان کې د داعش خراسان ډله د بهرنو ترهګر ډلو په فهرست کې شاملولو اعلان کړی دی. دغه ډلې په وروستیو کې د پاکستان په قونسلګرۍ باندې په افغانستان جلال آباد ښار کې حمله کړې وه او په پاکستان کې هم د داعش په حق لباندې اوس فکرمندۍ سیوا شوې دي. زمونږ په سیمه کې خبریال احسان محمد خان یو تجزیاتي او څېړنیز رپورټ راکوي.
سیړنکاران وایي د داعش یا دولت اسلامیه په نوم دغه ترهګر ډله د وخت تېرېدو سره سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم خپلې ذیلې خورول روان کړي دي او دغه ډله د سیمې دننه د نقلاره امنیتي صورتحال څخه نورې هم په تیزۍ ګټې پورته کوي. شي د دفاعي چارو سیړنکار او د فوج پخوانی جرنیل تلت مسعود په وینا، د دولت اسلامیه خراسان څانګه چې افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونو دننه د خپل پلویان زیاتولو په هڅه دي، که د دوی لار ونه نیول شي نو د خطرو څخه به غونډې سیمه بچ پاتې نه شي.
میرے خیال میں خطرہ تو ہے، افغانستان کو نسبتاً پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے.
طلعت مسعود وائی اذا فکر قوم دا داعش خطرہ ڈیر زیادہ دا افغانستان تا دا پاکستان پر نسبت لگر نور ہم سیوا، خو پاکستان دی دا نہ گنی چی گنی پاکستان دا پارا دا داعش خطرہ نشتا. په پاکستان کې ځینې راپورونو تر مخه چې خواوشا 300 داسې خلک امنیتي ادارو نیول دي چې د دولت اسلامي سره یې اړیکې وي. طلعت مسعود وایي دغه خلک د وړاندې موجود د ترهګرو ډلو څخه داعش یا دولت اسلامي ته اوریدونکي دي، ځکه چې داعش د دوی لپاره یو نوی برانډ یا نښه ده چې دوی خپلول غواړي.
جو لوگ پہلے القاعدہ میں تھے یا تحریک طالبان پاکستان میں تھے یا لشکر دھنوی میں، وہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کی کوشش ہے کہ داعش کے ساتھ منسلک ہو جائیں.
دے وائی کم خلق چھ اڑان دے القاعدہ کی وہ یا تحریک طالبان پاکستان یا لشکر جنگوی کی وہ د دغه خلکو په اړه ویل کیږي چې اوس دا هڅه کوي چې دولت اسلامیه سره یو ځای شي. دولت اسلامیه چې دا وخت په عراق او شام کې تر ټولو زیات طاقت موندلې. نومیالی سړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا داعش په دې سیمه کې د ټولو لومړی د افغانستان د خراسان څخه پیل کړی او د تحریک طالبان پاکستان حافظ سعید خان سره د خپلو شپږ مهم کمانډرانو هم په خراسان کې د دولت اسلامیه سره یو ځای شوی و. دغه ډول د تحریک طالبان پاکستان د پېښور کمانډر مفتی حسن په شمول ځینې نور مشران هم د دولت اسلامیه سره ملګری شوي دي. په دې اړه مشتاق یوسفزئی زیاتوي،
نو مشران خو چې کوم دلته کې په دې رجن کې د دې مشرکی نو هغه زیاتره د پاکستان دي، خو دوی خپل مرکز چې ګڼلی او شروع کړو نو هغه د افغانستان صوبه ننګرهار کې اچین ضلع ده، هغه ځینې دوی خپل عملیات شروع کړي او دا چې اوس په ریډیو او اطلاعات راځلي دا هم داسې وایي چې دوی دغه ځای شروع کړی دی. خو دا یوازې نه دي، د دوی پلویان شته، د دوی خلک شته. او ما ته تقریبا درې میاشتې مخکې مفتی حسن چې کوم د دوی نایب امیر دی هغه دعوه کړې وه چې زموږ سره لس زره پورې خلک شته او دا برته مونږ کړی دي. هغې دا دعوه چې د ملک مختلفو برخو خلک د هغې سره شته. هغې دا وایي چې په ښارونو کې د هغې د برته عمل شروع دی.
د دولت اسلامیه یا داعش خراسان څانګه چې د افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونو دپاره خطره ګڼلی شي راپورونو تر مخه تر دې دمه چې دغه ترهګرې ډلې په خپل تنظیم جوړولو نظر ایښودی، خو څېړنکاران وایي دغه ډله چې د القاعده هم زیات زور نیولو اړخ ته روانه ده په هغه سیمو کې نوره هم مضبوطېدی شي چېرته چې د وړاندې د امنیت وضع ناکلاره ده. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او د امریکې لخوا د داعش خراسان ډله ترهګر ډله ګرځول به د دې دپاره څه معنا ولري؟ زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیوه ریډیو سلنکار پیر زبیر شاه نیخ په نیغه باندې راغلی دی. پیر صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مشئ.
په خیر.
پیر صاحب، امریکا وخت په وخت باندې د ترهګر ډلو په لیست یا په فهرست کې ځینې ډلې شاملوي، کما چې د خراسان ډله چې په پاکستان او افغانستان کې فعاله ده شامل کړل شوې ده. دا به د دغه ډلې لپاره بیا څه معنی ولري؟
جی، د چې کوم پابندۍ په لګېدلې دي، د چې کوم د ګروپ نوم شامل شوی دی ترهګر یو ګروپ کې، هغه دوه درې مین خبرې دي. ځنه معاشي دي او ځنه قانوني وجوهات دي. یو خدا دې چې دې وجه نه به اوس دوی دا ډیزیگنیټ شو، نو دې باندې به اوس اقتصادي پابندۍ لګېدلې شي. او هغه زیات مهمه دا چې هغه خلک چې څوک دوی سره کاروبار کوي، څوک دوی سره تعلق ساتي او پیسو لیندین کوي، هغه کسانو باندې به هم امریکا لاس اچولی شي. دوم چې کومه اهم خبره ده او چې هغه وجه نه دا دوی دا کار کړی دی امریکې، هغه دا دی چې کوم دوی په افغانستان کې مشن دی ترهګرۍ خلاف، هغه د طالبانو خلاف، او هغه کې داعش نوم نشته. حالانکه اوس څومره هم تاسو سوچ کړئ، پرون هم چې کوم چین کې هلته حمله شوې وه په ډرون اٹیک کې، هغه کې وایي چې داعش ډېر خلک مړي لګیا دي. نو هغه اوس دا حمله قانوني طور کولی شي، دینه مخکې قانوني طور دوی حمله نشي کولی. وایي چې کوم دی مینډیټ او هغه تشته طالبانو خلاف وو. نو دې وجه نه اوس کې دوی امریکې یو قسم هلته جنگ ختم کړی دی، خو بیا هم هغوی رول اوس هم سواکې لګیا دي، حمله هغوی زیاتې کوي لګیا دي. نو دا ټول قانوني وجوهات دي، او ما څنګه وویل دا معاشي وجوهات دي، دې په وجه نه دا پابندي په لګولې ده.
ها، خوب پیر صاحب، تاسو څه وینئ چې خراسان ډله په خپل باندې په بینکونو کې داسې کومې اساسې نه لري، نو هغوی ته بیا څه نقصان ورسي؟
هغوی ته بالکل ما نه دی خیال چې هغوی ته به داسې ډایرکټ نقصان په دی رسي. په دې چې خراسان دا چې کوم ګروپ دی، دا اکثر په کې زاړه تحریک طالبان پاکستان والا کسان دي، او تحریک طالبان پاکستان اول نه ډیزیگنیټډ ګروپ دی. هغوی هم ترهګرۍ په لیست کې دي، هغوی سره کاروبار بند دی، هغوی سره لین دین بند دی، او هغوی چې کوم اساسې دي هغوی هم اني ټایم دوی بندولی شي. نو دا تر دا یو علامتی پابندی ده. او خو مهمه خبره دا ده چې هغه خلک چې څوک دوی سره لین دین کوي، هغه چې پاکستان کې یا په دنیا نور ملکونه کوي، هغوی باندې به قانوني طور امریکا لاس اچولی شي اوس.
او پیر صاحب، تاسو څه وینئ پاکستان او افغانستان کې د خراسان ډله دا وخت په کم ځای ولاړه ده؟
جی، افغانستان پاکستان کې خراسان چې کومه ډله ده، دا مکه زاړه کسان دي چې کوم مخکې تحریک طالبان کې وو، اسپیشلی دا کورم او دا اورغزو والا طالبانو، دوی حکیم الله او د مسعود او د نور چې کله طالبان خپلو کې سره هغه شول، سره تقسیم شول، نو دوی داسې روستو پاتې شول. دوی سو کوم نو نو دی وی چې اوس او دلته شیا مسلمان سنی مسلمانان مسلم دا، نو دی داعش او دا خراسان ګروپ جوړ کو، دوی جمع کو. نو دا دانس نه دا چې الته شام نه یا عراق نه دوی ته خلک را روان دي، یا لیډران ورته را روان دي، یا ورته جنگیالي را روان دي، او هغه یو ګروپ جوړ کړی دا مکه زاړه کسان دي. اوس دوی پوه شو چې مولا عمر هم نشته، کی مولا مسعود هم نشته، نو دوی په دې داعش نوم اختیار کو اوس په داعش په نوم مکه زړه کاروانی کوي چې کومه مخکې دی تحریک طالبان په نوم کاروانی کوله.
سمه ده، ډیره مننه پیروز بیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډی وریډیو ته غوږ یاست. د وزیر اعظم نواز شریف، خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د امریکای صدر باراک اوباما کانګرس ته په وینا کې هغه خبره رد کړې چې پاکستان د نړۍ هغه ایوادونه زدې چیرې چې به د داعش او القاعده د خطرې وروسته د لسیزو پوری بې ثباتی روانه وي. په دې حق له تاسو نور حال زموږ خبریال رابعه پیر درکوي.
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د سیمې د امنیت په اړه د امریکای صدر باراک اوباما پیشنګوی صحیح نه، بلکې یوازې اندېښنې دي. خو بل اړخته د څېړونکو وینا ده چې په هیواد کې د تندروی په ضد د پوځي عملیاتو باوجود د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی. د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د وسیمه او سړک په موضوع کېدونکې د غونډې سره د وینا په محل وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کوي او د باراک اوباما د سیمې د امن د اندېښنې د دوی د حالات څخه خبرتیا نه، بلکې یوازې اندېښنې دي. د امریکا صدر باراک اوباما دوی ورځې وړاندې د سټیټ آف دی یونین سره خپل آخري وینا کې القاعده او داعش د امریکا د ولس لپاره نیغ په نیغ خطره ګرځولې او ویلي وو چې پاکستان، افغانستان او د منځنۍ آسیا سیمې د ترهګرو مضبوط ځایونه دي او داعش هم په دغه سیمو کې زورور کېږي چې له وجې په آسیا کې به د عدم استحکام ویره تر څو لسیزو پورې وي. سرتاج عزیز زیاتوي چې یوه سیمه کې پرله پسې عدم استحکام ترهګرۍ ته وده ورکولو سبب جوړیږي، خو د پاکستان د هڅو په نتیجه کې به نه یوازې په راتلونکي وخت کې په پاکستان کې امنیت راسي، بلکې د غیر استحکام ښکار افغانستان کې هم د امنیت لپاره هڅې روانې دي. څېړونکي هم په سیمه کې د امنیت هیلې څرګندوي او د پاکستان پخوانی سفارتکار امیر عثمان د باراک اوباما دغه اندېښنې بې ځایه ګرځوي.
او زما په خیال خدا وی اس خاص بنیاد نشته. پاکستان کې د خدای فضل له فوج زمون پوره په کنټرول باندې د دې کوم اکشن شروع کړی دا وی متعلق څه داسې دی خو خو شي د مخ په چا د پټان کوټ دا واقعره لا پاره باندې پاکستان خو زبردست اکشن واغست.
خو بل اړخته دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر د سیمې حالات د افغانستان د امن سره تړي.
بیانونو کې مطلب دی چې تضادم دی او مخالفت هم پکې او څو پورې چې د اوباما سوچ دی هغه په دې باندې کړی دا چې افغانستان کې امریکا ناټو پاتې شو، د هغې به وجود امن رانغی او په هغې کې نوي تنظیمونه لکه داعش نمونه پیدا شو او د هغې نه زیاتې مرګ جوبلې وغیره کېږي. پاکستان کوم حالت دی نو هغه خو ضروري خبره چې د افغانستان د حالاتو نه متاثر کېږي. پاکستان کې هم څنګه چې سرتاج عزیز ویل چې یاره اذربایجان شروع دی، نیشنل الیکشن پلان شروع دی، ټیک دا چې د سرتاج عزیز دې خبره کې سو وزن شته دی. په دې چې موږ وګورو نو هغه کمې چې کاروایانې وي د وسلوال قوتونو د طرفه هغې کې نمایا کمی راغلی دی، لیکن بل طرف ته چې افغانستان ته نو د افغانستان حالات ډېر زیات کمپلیکس دي، جنرال نډک دي او د هغې وجه دا ده چې په هغې کې داسې وار لارډزم دي، بل طرف ته طالبان، بل طرف ته داعش دی. نو دغې ته چې وګورې نو سرتاج عزیز خبره سرته نه رسي تر څو پورې چې افغانستان کې استحکام نه وي راغلی.
امریکا، پاکستان او اوس چین که څه هم په افغانستان کې د امن هڅې کوي او په تیرو ورځو کې هم په افغانستان کې د امن او د روغې جوړې د عمل په لړ کې څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د کوارډینیشن کمیټي غونډه هم سوې وه. خو د څېړونکو وینا ده چې د سیمې امن به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې ټول مشران د خپلو ګټو پر ځای په اخلاص سره د دې دپاره څه کار وکړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، اسلام آباد.
و اسمان تلاس د عقل نرسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی
بس تو را لحظه مرگ و رجعتی
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پرواز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوري د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بیس اوریدل مهروي
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د خیبر پختونخوا په دویم غټ خار مردان کې د دسمبر په 29 نیټه د نادرا په دفتر شبي ځانمرګي حمله وروسته تر اوسه پورې په مردان کاټلنګ او تخبای کې د دې دفترونه بندي په دغه حمله کې شپږیش کسان وجلې شوي پولیس وایي چې دوی امنیتي تحفظ ورکولو لپاره تیار دي په دغه ځای کې خلکو ته هم یو شمېر مشکلات دي رپورت پی د مردان نه زمنګ خبريال ریاس حسین را کوي
د دسمبر په یو کم دیرشمه نیټه په مردان ضلع کې د نادرا په دفتر باندې د ځانمرګي برید نه وروسته تر اوسه پورې دغه دفتر نه دی پرانستی شوی او د چاودنې نه وروسته په مردان ضلع تختبایي او کاټلنګ تحصیلونو کې هم د نادرا دفترونه تړلي شوي دي چې له کبله یې مقامي اوسیدونکي سختو مشکلاتو سره مخ دي د نادرا مامورین وایي چې د سکیورټي ستونزو په وجه باندې هغوی نشي کولی چې دغه دفترونه پرانیزي خو د مردان ډیویژن پولیس وایي چې داسې قسمه هیڅ خطرې مخې ته نه راځي او نه هغوی څه د دړکو خط جاري کړی دی مقامي اوسیدونکي په تختبای او کاټلنګ تحصیل کې د پرلپسې هڅو باوجود دفترونه بند پراته دي او هغوی نشي کولی چې خپل د پیژنګلو کارونه ترلاسه کړي
کاټلنګ سره زما تعلق دی او کار جوړو ما سعودي ته روان یم یو د ماګه په مردان کې وشوله دوی چې دین اوس دفتر یې دلته ټولي بندي کړی دي د مور کار جوړو ما په هغه باندې ډیټ اوړې درې دي 15 ورځې وشو یو د ماګه وشو په مردان کې دوی دفتر یې ټولي بندي کړی دي خدا کار خو شروع کی کنه دا خو نه د چا به بندي
نو دا درې مسلو رم ورځ چې مونږ راځو د تغبه نادرې دفتر ته او دا دفتر یې بندي دي د ماګه وشو په مردان کې وشوله او دوی ټولي دفتر یې بندي کړی دي دا دفتر یې کولاوي کې کم سه کم چې د خلکو د پاسپورت او شناختی کارتونه جوړی کم سے کم دا پروسس خو چالو شي
ته شیرګل نه راغلی مجی شناختی کارت جوړو مجی او نن مسلورو په 15 مورز د زور ازو دي دا دفتر بندي کړی او ما ته ډېر سخت مشکلات دي جی منګه به کم فاز دي دا کار نه کې واز دا دغه خو نه شي بس منګه به شناختی کارت په زور ازو
د تیر کال په اخر کې په مردان دل نادر دفتر باندې ځانمرګي برید مخې ته راغلی وو چې پکې ویش کسان مړه او سلور سلويخ نور جوړل شوی وو خو د چاودنې نو ورستو د نادر دغه دفتر تړل شوی وو ځکه چې په بمی چاودنې کې د نادر ودانې ته هم نقصان رسیدلی وو د چاودنې نو ورستو مقامي اوسیدونکو دا مطالبه هم کړې و چې دغه دفتر د آبادې نه سرکاري مرکزونو ته منتقل کړي شي په مردان دل کې ځپل شوی د نادر دفتر تر اوسه پورې د مامورینو له طرفه د کار کولو نه دی جوګه کړی شوی خو د دې سره سره په تختبایي او کاټلنګ تحصیل کې هم د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد دغه دفترونه بندي په دې اخلاق چې مکله د مردان ضلع ریجنل د پولیس مشر سید وزیر نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې دفترونه نه پرانستل د نادر خپل مسله ده خو په مردان ضلع کې داسې د سکیورټي خطر نه د جاری کړی شوی خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان ضلع د درې تحصیلونو په سطح د نادر دفترونو خپل کار سرته رسوي چې له کبله یې زیاتره خلک اکثره په عرب هیوادونو کې د کار کولو دپاره د دې دفترونو نه د پیژنګلو کارډونه ترلاسه کوي چې اوس هم د دغه دفترونو د بندېدو په وجه باندې خلک نه یوازې خپل د پیژنګلو کارډونه نشي ترلاسه کولی بلکې د مزدورۍ کولو نه هم پاتې دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي
زموږ د وپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
دا وایس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دا د خبری خبرونه لري دوام لري تاسو ته به یو را بیا وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
امریکای پاکستان او افغانستان کې د داعش سره اړیکې لرونکي ډله خراسان په بهرني ترهګر ډلو کې شاملولو اعلان کړی دی اخوا پاکستانی چارواکو نن د داعش ګڼ شمېر غړي نیولي دي یو دفاعي څلنکار ریټایرډ لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي
میرے خیال میں خطرہ تو ہے افغانستان کو نسبتاً پاکستان سے بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ داعش جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے
دا پاکستان او چین اقتصادی راداری پر سر د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي مشرانو اندیشنو لری کولو لپاره رابلل سوی غونډي ورسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي تر هغه اطمینان نسی سرګندولې تر سو په غربي روټ عملی کار نسی وا
ہمیں گارنٹی پریکٹیکل سامنے چیزیں نہیں آئیں گی کہ ہاں آیا یہ سب چیزوں پر عمل ہوگا کہ نہیں تو جس دن عمل ہوگا تو ہم یقین کر لیں گے کہ ابھی تو زبانی پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا ابھی پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی
تو پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل د مخالفت رستو پارلیمان کے د کم عمر ودونو د مخنیوی لپاره وړاندې کړل چې به بل واپس اخیستل شي بده یو مذهبی اسکالر وای
حنفی فقہ کے کو دا اجازت ورکرے شو دے چی جنہیں دا حق تے بخفل انتخابو کی او کچرتا پا کم عمرے کے دے اغی نسبت کرتا شوئی نو جنہیں تا دا حق تے کہ آدے ولی یا دے خپل مشر اغا انتخاب کی کم دے اغرد
سر چکی تاسو واوری دے لاؤس واوری خبرونا پا تفصیل سرا
پاکستانی چارواکو د منځنی ختیځ ترهګر ډلې داعش په ملک کې د ځان مضبوطولو مخانیبلو لپاره د دغه تونروا ډلې ګڼ شمېر غړي نیولې دي دا په داسې حال چې امریکې پاکستان او افغانستان کې د داعش سره اړیکې لرونکي خراسان ډله په بهرنۍ ترهګر ډلو کې د شاملولو اعلان کړی دی روانه هفته دغه تونروا ډلې د افغانستان جلال آباد ښار کې د پاکستان په قونسلګرۍ ترهګر حمله کړې وه او د پاکستان دننه یې هم یو شمېر ترهګر حملے کڑی بھی اخوا د وزیر اعظم نواز شریف خارجہ چارو مشیر سرتاج عزیز د امریکی صدر براک اوباما کانگریس ته په وینا کې هغه خبره رد کړي چې پاکستان د نړۍ هغه هیبادونو نه دی چرته چې بعد داعش او القاعده د خطری ورستو د لسیزو پوري بے ثباتی روانه وي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاک چاینا کوریډور په مسله رابلل سوی د سیاسي ګوندونو مشرانو مشاورتي غونډه کې مطبوعات ویایي د وزیر اعظم په مشرۍ د یوې کمیټي جوړولو فیصله سوی چې کار به د پاکستان او چین اقتصادي رادارۍ منصوبه عملی کول وي غونډه کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو مشران ګډون کړي دي د وزیر اعظم د دفتر ز مطبوعاتو ته جاری کړل سوی بیانیه کې ویل سوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سیاسي مشرانو په اقتصادي اراداري وزیر اعظم ته خپلې اندېښنې وړاندې کړې او وزیر اعظم متعلقه ادارو ته ہدایت جاری کړي چې په غربي روټ د کار تیز کړل سي خود خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي تر سو مرکزی حکومت عملی ګامونه نه پورته کړي اطمینان نسی سرګندا کولای
د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر کې نامعلومه وسلوالو د افغان قونسلګری یو چارواکي په کور ډزې کړې دي پولیس چارواکي وای په موټر سایکل سرو وسلوالو د شپې 2 بجې د قونسلګری چارواکي همایون یوسفزی په کور ډزې وکړي خو نوموړي او د هغه کورنۍ ته څه نقصان نه دی رسیدلی او د پاکستان پارلیمان کې د کم عمر بدونو مخنیوي لپاره وړاندې کړل چې به بل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا غیر اسلامي ګرځول ورستو واپس اخیستل شوی دی اسلامي نظریاتي کونسل او د قومي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټه د ماشومانو د بدونو د حد مقرر کولو بل غیر شرعي بللې دی
بلوچستان کی د محکمه صحت د پولیو مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن د جمعې په ورځ خبری کانفرنس ته ویلي صوبه کې د پولیو سلور روزنی کمپاین سرته رسیدلې خو په دریمه ورځ راپېښه سوې پېښه د غندونې وړ ده د زیاته کړه د دغه رنګ بریدونه تر څنګ د پولیو وایرس پر ضد خپل مهم به جاری ساتي یاد دی وی دوی ورځې مخکې کوټه شار په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو مهم په وخت سارنه مامور عسکرو د بریټ په وخت 14 تنان وجل سوی وو
د سومالیا وستی جوبا سیمه کې ان شاهدین وای الشباب تن رو بدلې د افریقای ټولنې په یو پوځي مرکز حمله کړي. فکر کیږي نن سهار وختي شوې دا یو ځان مرګي حمله و چې د هغې وروستو په مرکز کې پر ځای د کینیا ځواکونو سره ډزې شوې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاستاو په خبرونه کې وس وخت سوی دی ونړی کې مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکې مشهورې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ نن خپل یو تفصیلي اداریه افغانستان کې د امریکې د هوایي طاقت په استعمال د لګیدلې بندیز د لری کولو په موضوع لیکلی ده. د اداریې په سر کې لیکلی شوی دی چې تیرو 15 کالو کې د دنیا په مختلفو سیمو کې انخت جنگونو کې د امریکې د ککړېدو او په دې کې د حاصلو تجربو په رڼا کې د صدر اوباما په دې خواهش د بنده سر خلاصیږي چې امریکا دی مشرق وسطا کې تر ډېرې مودې پورې جنگ کې د انختو نه بچ وساتلی شي. خو په موجوده وخت کې افغانستان کې د امریکې او د اتحادي ملکونو د محدود شمیر فوجونه په داسې حالت کې پراته دي لکه چې لاسونه ورلشاته تړلې شوی وي. دا حالت به شک چې ختمول پکار دي. ادارې لیکي امریکې له خپلو افغان انډیوالانو په مرسته کې خپل فضائي طاقت ته اچولې شوی پیزوان سپړل پکار دي، او لکه څنګه چې موږ په عراق او شام کې د خپلو ملګرو هوایي مرستې کوو داسې رااله افغانستان کې هم پکار دي. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې په موجوده وخت کې د امریکې او د نیټو د فوزی قوت صرف د القاعده د صحیح هدفونو یا د خصوصي افرادو یا ګوندونو خلاف د استعمالولو اجازت ته د چانه چې په اتحادي فوزونو د حملو خطرې وي. د امریکې او د نیټو فوزونو ته افغانستان کې په طالبانو د حملو کولو اجازت نشته. ولی اداریه لیکي چې د دولت اسلامي په معامله کې کېدې شي چې دا صورتحال په ځای پاتې نشي. خو اداریه زیاتی چې حامد کرزی په خپل دور صدارت کې د امریکې او د نیټو په هوایی حملو کې د بیګنا افغانانو په وجلې کېدو په دې حملو سخت ټکونه کړي وو. افغان حکومت او د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سره د زړه بداوی او د اختلافاتو راکمولو په خاطر صدر اوباما په ډیرو حالاتو کې په طالبانو د نیټو حملې ختمې کړي دي. دین علاوه د امریکې د حکومت ځینو وکیلانو دا فکر منده هم ښکاره کړی وی چې یو لسم ستمبر نسم د سپس د فوجي طاقت د استعمال منځوري د طالبانو خلاف قانونن جاری نشي ساتلې کېده. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې زمونږ په خیال خدا دلیل بی بنیاد دی، ځکه چې دا هم افغان طالبانو چې القاعده لای په خپل خوره د زرغونېدو اجازت ورکړې وو چا چې 15 کال وړاندې د یو لسم ستمبر د غم لړلو حملو منصوبی عمده غلطه جوړی کې. اداریه زیاتی که د امریکې او د نیټو د هوایی فوزونو د ځمکې خپلو فوزونو سره ګنډلې رابطه وي نو بیا خو هوایی حملې ډېرې اثرناکې ثابتېدای شي. اداریه عراق او شام کې د امریکې په تیر کال کې د 9000 انتهایی کامیابو هوایی حملو د حوالې ورکولو په موقع لیکلي دي چې افغانستان کې امریکا او اتحادیان یې عراق او شام کې د خپلې کارکردګۍ اپوټه روان دي. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې دا خو منلې شوې حقیقت ته چې طالبان افغانستان کې بریالي کېدې نشي، خو هر کله چې د دوی په زړونو کې د نیټو د هوایی حملو ویره نشته په دې سبب دوی د زمینی حملو د پاره په هر ځای کې هر وخت بې د سروکاوټه راغونډیږي. او په کندوز د څه وخت د پاره د دوی قبضه کېدل یا د هلمند ولایت لویه سیمه قبضه کول د دې حقیقت مثالونه دي. اخبار لیکي مونږ افغانستان ته د امریکې لوی شمیر فوز بیا لیږل نه غواړو، خو څومره فوز چې افغانستان کې دا وخت پروت دی د هغوی لاسونه آزادول پکار دي. ګینینو د باګرام د هوایی ډګر او د هلمند غوندې خونړی پیښې به برابر رامخته کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعتي خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خپلې غبانې اوري. د پاکستان د وړو صوبو په خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان له خوا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلونونو پر ضد د سخت بیانونو او احتجاج وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو کمیټې اعلان کړی دی چې د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه په صحیح توګه باندې عملي کړی شي او د دې کتنه وکړي. په دې کې بعد سلور واړه صوبو وزیر اعلیګان هم په دغه کمیټې کې شامل وي او د دې د پرمختګ با جایزه اخلي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا په دغه منصوبه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت د سیاسي ډلو د اندېښنو د ختمولو لپاره په خپل مشره کې د اعلی پایې یو کمیټي اعلان کړی دا. خو د خیبر پختونخوا حکومت په ډاګه کړی دا چې تر څو دغه پروژې لاندې په غربي لاره عملی کار نوي پیل شوي نو تش په زبانی لوزونه اندېښنې نشي ختمې دي. پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه د هیواد د سیاسي ډلو د اندېښنو ختمولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ د یو اعلی پایې غونډه په اسلام آباد کې ترسره شوې ده. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په شمول د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فی ډلې او د مسلم لیگ قاف د غړو ترڅنګ د پختونخوا ملي عوامي پارټۍ محمود خان اچکزی او د بلوچستان د قام پرست ګوند نېشنل پارټۍ اختر مینګل هم ګډون کړی دی. ولې زرای وای چې غونډې ته د متحد د قامی مومن غړي نه و رابلل شوی او د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال هم موجود و. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس لخوا د دغه غونډې په پای کې جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې د غربي روټ په سر د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي ګوندونو تحفظاتو د ختمولو لپاره وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی پایې د کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د دې کمیټې په نورو غړو کې به د سلور واړه صوبو اعلی وزیران هم شامل وي او دا کمیټې به د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې د کار څارنه کوي. بیان کې دا هم ویلي شوی دی چې د وزیر اعظم د مشرۍ لاندې تشکیل شوی دا کمیټي به د پروژې د کار جاج اغستلو لپاره هر درې میاشتې پس ملاقات کوي. چین او پاکستان تیر کال د دغه اقتصادي راهداري د منصوبې بنیاد ایښودلې وو او د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکې دغه منصوبه به چین د سړک او ریل ګاډو په ذریعه د گوادر د بندرګاه سره تړلې شي. د هیواد وړې صوبې لکه خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت سیاسي ګوندونه په وفاقي حکومت باندې د پروژې لاندې د غربي لارې جوړښت ته د ترجیح نه ورکولو تورونه لګوي. خو مرکزي حکومت تر دې دمه د وړو صوبو په اندېښنو ختمولو کې ناکام ښکاري. که څه هم د غونډې وروسته د منصوبه بندۍ او پرمختګ د وفاقي وزیر ترڅنګ د دغه منصوبې په هکله د پارلمان د ګډې کمیټې مشر مشاهد حسین سید ویلي چې مرکزي حکومت د وړو صوبو او سیاسي ګوندونو تحفظات ختم کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې اوس دوباره د وزیر اعظم په تشو زبانی لوزونو نه مطمئن کیږي. د غونډې وروسته میډیا ته د حکومتي دریز وړاندې کولو په وخت مشاهد حسین سید سداسی اویل
لیول کمیٹی بن گئی ہے جس کی صدارت پرائم منسٹر خود کریں گے، جس میں چاروں صوبائی چیف منسٹرز ہوں گے. ہر تین مہینے اس کی میٹنگ ہوگی اور وہ مشاورت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ، مل جل کے سی پیک کے بارے میں
دی وای. غونډه کې د وزیر اعظم د مشرۍ لاندې د اعلی کچې کمیټه جوړه کړې شوې ده. په دغه کمیټه کې به د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي او دا به هر درې میاشتې پس ملاویږي او د اقتصادي راهداري په مغربي لاره به د کار جاج اخلي او دا کمیټه به په شریکه د سی پیک په حق له هم پریکړې کوي. غونډه کې د ګډون وروسته د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک ویناوه یو خبره په ډاګه کول غواړي او هغه دا چې ټول سیاسي ګوندونه د سی پیک په حق کې دي او د دې هیڅوک هم مخالفت نه کوي. خو دا اعتراض لري چې د وزیر اعظم د تیرو لوزونو باوجود نه خو په غربي لاره کار پیل شو او نه د دې دپاره پیسې ایښودلې شوې دي. او په نننۍ غونډه کې ورته دا تسلي ورکړې شوې ده چې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حکومتونو اعتراض رازونه به لری کولی شي.
ٹرانسپیرنٹ کریں گے، سامنے رکھیں گے، ہمارے تحفظات دور کریں گے، ہم جو ریکمنڈیشن دیں گے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تو پھر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنا تسلی ہو جائے گی کہ ہمارے صوبے میں ترقی ہونے جا رہی ہے. تو جب تک ہمیں گارنٹیڈ پریکٹیکل سامنے چیزیں نہیں آئیں گی کہ ہاں آیا یہ سب چیزوں پر عمل ہوگا کہ نہیں، تو جس دن عمل ہوگا تو ہم یقین کر لیں گے کہ ابھی تو زبانی پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا، ابھی پھر ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی.
دی وائی وزیر اعظم ورته یو ځل بیا دا تسلی ورکړې ده چې د منصوبې په حق لا به صوبې خپل تحفظات په لیکل شکل کې وروړي او مرکزی حکومت به هم په دې اړه هغه ټول مفاهیمتونه او لوزنامې مخې تقدی کم چې د چین د حکومت سره لاسلیک کړي دي، او د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم تجویزونه وروړي هغه به هم مرکزی حکومت مني. نو بیا کې دي شي چې د دوی تحفظات ختم شي، خو تر څو چې په ځمکه عملی کار نوی پیل شوی نو د دوی اندېښنې نشي ختمې دي. په دې موقع د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزی مشر افراسیاب خټک وینا وه چې وزیر اعظم ورته یو ځل بیا دا باور ورکړی دی چې د چین اقتصادي راهداري د منصوبې لاندې به غربي لاره لومبه جوړولی شي.
تو هم دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، نظارت کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اگر وعدے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم حکومت کی مکمل اس میں مدد کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ماضی کی طرح دوبارہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی آواز بلند.
دی وائی منگ بگورو کہ دو وزیر اعظم پکڑو لوزونو عمل روان وی نو بیا بدوی د وفاقی حکومت پورا ملا تڑ کوي، خو کدا سی نکی گی او د پخوا پشان وزیر اعظم د خپل لوزونو نه پشا کیگی نو بیا بدوی ارو مرو په دې حق لا د اولس په نمائندګۍ خپل आवाज را پورته کوي. ښکارا دی چې مرکزی حکومت دا داوا هم کړی دا چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت کې د سی پیک لاندې غربي لارې باندې د صنعتي زونونو د پاره ډیر لزایونه هم خوخ کړی دي، خو سیړونکو وای د دغه صنعتي زونونو وړو صوبو ته هلا فایده رسیدي شي چې وفاقي حکومت د دغه صنعتونو د چلولو لپاره د بجلی او د ګیس د وسیلو د برابرولو لپاره هم فندونه اعلان کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږیاست. د خیبر پښتونخوا په پېښور یونیورسټي کې د یو تنظیم چې هوپ نومیږي یو غونډه کړې چې پکې سړنګکاران راغوښتي چې و طالب علمانو ته د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي منصوبه کې د بدلون په اړه دوی ته آگاهي ورکړل سي. نور حال زموږ خبریال مدثر شاه راکوي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق له د پوهنتون زده کوونکو ته د معلوماتو ورکولو او پوهې بیدارولو دغه پروګرام هوف ډیولپمنټ ارګنایزیشن د پوهنتون د استادانو ټولنې یا پیوټا او پښتونخوا اولسي تحریک په شریک را جوړ کړو چې پکې اسمبلی کې د پارلیماني لیډرانو تر څنګ سپیکر اسد کیسر هم خبرې وکړې. زده کوونکو ته د نقشو او چارټونو په ذریعه وښودل شول چې اصل منصوبه سوا او وفاقي حکومت کم پلو پوتله. په دغه مهال پاتوشتمه مې د وزیر اعظم نواز شریف د ټول ګوندیس کانفرنس وینا هم واورول شو.
د ګنجراب سے گوادر کی راتائی میں مغربی الائنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے مکمل کیا جائے گا.
زدا کون کو تو ویل شول چې وزیر اعظم په ډاګه ویلو چې په مغربی لار بډون بیک کار پیل کیږي کما چې درستو پات سیمو یعنی پښتونخوا او بلوچستان نه تیرې ده. خو سپیکر اسد کیسر ویل مونږ په دې سیاست کول نه بلکې صرف خپل حق غواړو.
بدې خبره بالکل واضح یو چې یو انچم د خپل موقف نه رستو کې دوه تیار نه یو. مونږ کام کیسه نه کړی دا حکومت یو حکومت دی والله چې یو انچم د خپل خبرې نه رستو شو.
زیاتوینن اسلام آباد کې وزیر اعظم سیاسي مشرانو سره ویني او کزمنګ مشران مطمئن شول نو خپخه غنی فروری کې په پزیاتو احتجاجونو لاس پوری کو. د غرض د عوامي نېشنل ګوند استاذي سردار حسین بابا کویل کله چې مونږ خپل حق واړو په مونږ د غداري تور لګول کیږي.
چې دا تقدیر دی کوباله بزور کو په دې سواد کې د پاکستان جندي کوشي شوی وي. مونږ په دې پاکستان کې د جندي اوچتی شوی دی.
او وای نور د دې تورونه نه یریګو او د صوبې ټول ګوندونه دې لړکی یو خل دی. او د پی ټی آی د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علی ویل مونږ نه بلکې وفاق دا منصوبه متنازع کړی دا.
د پاکستان خلاف یو سازش دا د وفاق پاکستان خلاف یو سازش دی. په دې کې وفاقي حکومت او هغه د کارندې ملوث دي. دارنګه ټول وطن خلاف سازش ده دا یو مایند سیټ ته چې هغه د دې وطن باندې موږ نه معاف کړه په 71 کې دا وطن عمران کړه ده
د سیمینارز د کون کې پدې خوشاله او چې د اقتصادي راهداري په حق له دای معلوماتو کې اضافه وشو لکه د غیوز د کون کې صفات الله چې ډیو رادیو توای
مد پدې سی پی ایچ کوم یو ایشو دی کنه نن سبا یو ایشو جوړ شوی دی پدې حواله سره ماته معلومات نو سمخ کې او دی پروگرام ماته ډیره فائدہ راکړه ډیر معلومات راکړل زویم چې دا شانت نور پروگرامز ارینج کیږي او دا کیږي دا په انسټیټیوشنز کې نو دا به سټوډنټ ته ډیره زیاته فائدہ ورکړي او دوه معلومات کې او دوه کریټیکل تھینکینګ کې به ډیره زیاته اضافه وکړي
او د غبل د پولیټیکل ساينس سانګز د کون کې تبسم وای مطبوعات دې ته زیاته توجه نه کوي او باید دا سه نور پروگرامونه دې هم جوړ کړي شي
د چکم مونږ میډیا دغه خو دې نه ډیر کوریج نه ورکړي کنه د دې شیز باندې نو دا چکم د سیمینارز نو دې په ترو به دوه اویر شي مونګم ډیر خلکو کلاس کې چې پنا مونګ پنا نه و پتا مونږ ته ولا کچ نن دلته رالو نو ډیر زیات را پتاو لګی راځي دا څنګه هغه اکچوال ری ایشو څه دي
او ټول شاګردانو سیاسي مشران له ډاډ ورکو چې دای به ټول خپل مشران سره په هر قسمه پر امن جدوجہد کې کلک ولاړ وي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د پاکستان پارلمان کې د کم عمر ودونو مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوی بل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا غیر اسلامي بللو وروسته واپس اخیستل شوی دی. اسلامي نظریاتي کونسل او د قومي اسمبلی د مذهبي چارو قائمه کمیټې د ماشومانو د ودونو د حد مقرر کولو بل غیر شرعي بللې دی. دغه بل د واکمن مسلم لیگ نون غړي ماروی میمن وړاندې کړو. په بل کې د هغه خلکو لپاره سخت سزاګانو سفارش شوی چې د کم عمر ماشومان سره بدونه کوي. رپورت په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
د پاکستان قومي سملي د مذهبي چارو قائمه کمیټه په هیواد کې د کم عمر ودونو مخنیوي لپاره په دې اړه د قوانین سختولو پترس کې وړاندې کړی شوی او بل رد کړی دی او کمیټه د اسلامي نظریاتي کونسل له سفارشاتو پر وړاندې دغه بل غیر اسلامي ګرځولې دی. بلخوا د ماشومانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو د قائمه کمیټه په دغه پریکړه افسوس څرګندوي او دا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو په ضد اقدام بلي. د قومي سملي غړي حافظ عبدالکریم په مشرۍ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټه د واکمن مسلم لیگ نواز ګون زنانه غړي ماریو میمن له خوا وړاندې کړی شوی بل رد کړی دی. کوم کې چې د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره په دغه عمل کې ککړ تنانو تر سختو سزاګانو تجاویز وړاندې کړی شوی وو. کمیټه دا فیصله د اسلامي نظریاتي کونسل د هغه سفارشاتو پر اړه کې کړی ده کوم کې چې دغه بل د اسلامي تعلیماتو او شریعت خلاف ګرځول شوی وو. د نظریاتي کونسل د ریز دي چې د اسلامي تعلیماتو پر اړه کې د یوې جنې په 9 کال عمر کې هغه وخت هم واده کېدل شي کله چې د بلوغت آثار په نظر راشي او دا چې پاکستان کې د انګریز د دور راهسې نافذ چایلډ میریجز رجستریشن اکټ یا د علاقانو جنکو په کوم عمر کې د ودونو د مخنیوي قانون هم د اسلامي تعلیماتو په ضد دی. دغه قانون د لاندې پاکستان کې د علاقانو د واده لپاره 18 کال او د جنکو د واده لپاره 14 کال عمر ټاکل شوی دی خو په عمومي توګه دغه قانون باندې عمل په نظر کې نه راځي او په ټول هیواد کې د علاقانو د جنکو په کوم عمر کې ودونه یو پخوانی او عام روایت دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونه د کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره د ډیر وخت راهسې مبارزه کوي او دوی وخت په وخت د حکومت نه په دې اړه د مخکې نه موجود قانون د لانور سختولو او دا په عملی توګه د نافذ کولو غوښتنه کوي. ډیو رادیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو مبارز ارشد محمود د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې فیصله باندې افسوس څرګندوي او دې زیاتوي چې د بده مرغه اسلامي نظریاتي کونسل د پاکستان د ماشومانو روښانه مستقبل سره تړلې فیصلو ته هم سیاسي او مذهبي رنګ ورکوي.
زه نه پوهیږم چې کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی چې کوم زمونږ مرګری دي مولانا شیرادی صاحب دی دلا چې هغه ویلې د ماشومانو په حواله سره او خاص طور پر د جنکو د صحت په حواله سره دا دومره مهمه مسله ده او د دې ناغي چې کوم دی یو سیاسي یا مذهبي ایشو ته جوړي حالانکه دا ثابت ده چې د دې ماشوموالي د ودونو د ماشومانو جنکو په صحت باندې هم ډیر زیات خراب اثراتی او د دې نه علاوه چې کوم ماشومان هغه د کم عمر په عمر کې پیدا کی هغه ماشومان هم په ګڼ شمیر کې زکم ری دا غي د مرګ چانسز نورم سی واشي چې مورې کم عمرې
پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شمارل کیږي چرته چې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو او د ماشومانو د مرګ شرح تر ټولو زیاته ده، او طبي ماهرین د دې لویه وجه هم د جنکو په کمومرۍ کې ودونه بلي. د پاکستان د پارلمان لخوا اتلسم آئینی بدلون پاس کېدي وروستو د کمومرۍ ودونو په هکله قانون سازۍ اختیار اوس صوبایي حکومتونو ته ورکړی شوی دی، او په دې اړه پنجاب او سند ایالت نوي قوانین هم منظوره کړي دي چې تر مخه په سند ایالت کې د جنکو لپاره د واده عمر شپاړس کالو په ځای اتلس کاله ټاکلې شوې دی. دغه شان په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې اړه وړاندې کړې شوې مجوزه بل کې د ماشومانو د واده لپاره کم از کم اتلس کاله عمر ټاکلو تجویز دی، خو ناکیدین وایي چې اصل خبره د یو قانون جوړولو نه بلکې په عملي توګه د دې نفاذ یقیني جوړول دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امداد د شام درې هغه ښارونو ته په دویمه مرحله کې د هغې قافلې رسیدل شروع شوي دي چېرته چې د قحط د لاسه ډېر خلک مړه شوي دي چې په هغې کې فوا، کفریه او مدایه ښارونه شامل دي. نن په دې حق لباندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه رابلل شوې ده او روانه ده. د دې تفصیل تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
نن د ملګرو ملتونو په بلدې غونډه کې تمه کیږي چې په شام کې بعد ټولو فریقینو د هغه سیمو پرېښودو غوښتنه کیږي چرته چې خلک د قحط په وجه مري. د دې بلنې غونډې لپاره برطانیې، فرانس او امریکې غږ کړی وو. نن غونډې ته به په سیمه کې کارکوونکي رضاکاران چې په شام کې څه په خپلو سترګو لیدلي دي هغه هم حال تېروي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون یو وار بیا ویلی وو د خلکو د ستونزو ذمہوار ټول فریقین دي.
Let me be clear. The use of starvation as a weapon of war is a war crime.
ملګرو سیکرټری جنرل بان کی مون وایي چې د خلکو قحط چې دی هغه د جنگ د وسلې په توګه باندې استعمال چې دی هغه د کرائم دی یا جنگی جرم دی. د ملګرو ملتونو غړو ته په وینا کې بان کی مون د یاغیانو د قبضې لاندې علاقو فوا، فریا، مدایا په حق له وویل چې هلته د لوږې تندې د لاسه د خلکو ډیر زیات بد حال دی. هلته په شام کې یو ځای تن چې د خبریالانو سره یې خبرې کولې د دغې سرګلدلې حال په خپله داسې بیانوو.
دخلنا له منطقه مدایا، سمعنا في حالات اطفال،
دې وی چې په دې ځمه کې حالات ډېر زیات خراب دي. خلک د لوږې مري، مشران، کشران، ښځې، نارینه ډېر کمزوري شوي دي. په هډوکو یې تشه ډانچه پاتې ده او وخت یې دوړېدلې ده. وایي چې خلک هلته یوازې ګرځېدی هم نشي. بلې لوري ته د هلال احمر قافلې چې د مرستې لپاره روانې دي د هغو سفر هم ډېر زیات په قلاره دی.
الشيء المشجع انه على الاقل بدات
دغه قافله چې چرته روان دي د هغه سفر ډیر کمزور دي. په لار جګړه روانه ده او هغه خپل منزل ته په وخت نشي رسیدي. نن د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې به فیصله کیږي چې هغه سیمه چرته چې خلک د قاتل لاسه مړشو او مدواتي نړۍ ته خای هم نه هغه ته په سمدستي توګه باندې مرستې ورسول شي. او سرنګه ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په خپل تقریر کې وویل چې د خلک په قات کې ساتل دا د ډال په توګه استعمالول جنگي جرم دی، او د دې جنگي جرم ذمہوار هغه ټول فریقین ګرځوي. هغه ټول فریقین ذمہوار دي چې په شام کې د خلکو د کومک لپاره په بیړني توګه باندې څه غږ پورته کړي. موږ باوردونکو دا هم وایو چې په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې سم پریکړه کیږي هغه به هم په روانو خبرونو کې کوم چې د لسو بجو نه تر یولسو بجو پورې وي په ټلویزیون باندې هم وړاندې کوو. په ټلویزیون باندې په دغه خبرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ نه یو شمېر نور مهم رپورټونه ګورئ. خو نن دا مهمه فیصله چې د انسانانو د ژوند بچ کولو په حق لده په ملګرو ملتونو کې ده، په دې حق له به هم درته تفصیلات وړاندې کوو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه